Adiós.
احمد شیبریم در ازادی رادیو پر اخبارونه که مو هر کله کوم خبرونه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له نړیوالې ټولې د غوښتې دي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره بیړنۍ بودیجې اختصاص کړي. آی او ایم په یو بیان کې چې د جمعې پوره سپور شو وویل افغانستان د کډوالو د راستنېدنې له یوې لویې څپې سره مخامخ دی که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونهشي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي. د آی او ایم په وینا د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې تر اوسه له پاکستان او ایران څخه تر 4 میلیونه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې له دې ډلې یوازې په 2023 کال کې تر دې دمه تر 1.5 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د کندهار په 5 ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ 9 ښوونځي جوړ شول. دا ښوونځي په سپین بولدک، معروف، ارغستان، ډنډ او دامان ولسوالیو کې د څه باندې 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت بدن شوي دي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې په دې مکتبونو کې د زده کوونکو لپاره د درس مناسب چاپېریال، روغتیایي اسانتیاوې، پاکې اوبه، تشنابونه او نور ضروري تسهیلات برابر شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عامو خلکو ته لګېدلې اور په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. دا اور پرون د لرګیو په یوه ټال کې ولګېد. د زابل امنیه قمانداني په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅه کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه او بیا له مرکز کلاب څخه د اطفایه له ورتګ او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیه قمانداني په بیان کې راغلي دي چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران د جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس اژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاحکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزې د ځای او نیټې په اړه دا معلومات ورکړل. د 2020 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایدن سره په جنوا کې لیدلی و. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کښېني. د ناسا د کریو لسپ ډله چې 4 ستورمزلې پکې شامل و د جمعې په ورځ د سپیس ایکس ډریګن کپسول په واسطه له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتله او نن سهار له 5 میاشتنی ماموریت وروسته ځمکې ته ښکته شوه. د امریکا ستورمزلې نیکول ایرس او آن مکلین، د جاپاني ستورمزلې تاکویا اونیشی او روسی ستورمزلې کارل پیسکوف سره یوځای د کالیفورنیا ساحل ته له 1.5 ساعت سفر وروسته ورسېدل. د 4 کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. پولیسو په اسلام آباد کې پولیسکونو هغه افغانان نیولی دي چې د جرمني تک ته انتظار
دغه کسان زمونږ په ولې دي یو شپه ورځ وای درکه معلوم نه ده جاجا د سی ایم ایل کو وای موږ په جریان کې استو او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو د موږ پاسپورتونه یې زه ټول را نه اخیستې دي.
په دې خبرونه کې موږ د حق افغانانو له حال هم خبرو چې افغانستان ته پورستیو کې ستنېدلی
پردی کور کې دلته اوسېګو کراتم نه وسلري نه مې دا زالي دلې دي چې کار وکړو.
تاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران روانونه په الاسکا کې سره وګوري او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتون کې غوث جان باز نظر اخیسته.
دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو لپاره.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستانی پولیسو د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې لسکونه هغه افغانان چې د جرمني د بیا مشتیدو کې سونه لري له هوټلونو او میلمستونونو نیولې او حاج کیمپ ته یې استولې دي. د دغو کډوالو د کورنۍ او جنو غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل تر اوسه د دې کسانو د خلاصون لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې شاوخوا 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیشت په انتظار کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواد د ایستلو په دوام تازه په اسلام آباد کې د جرمني کیس لرونکي افغانان هم د دې هېواد د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د خپل لیک په تمه دي او د دوی په وینا د جرمني د پرمختیايي ادارې یا جی آی زد په همغږي د هېواد ته تللي وایي. د پاکستان پولیسو له هوټلونو او میلمستونونو څخه یې له 40 زیات کسان نیولي او حاجي کم ته یې لېږدولي دي. د یو شمېر دوی کورنیو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ویل او د خلاصون لپاره هڅو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. فروزان چې له 14 میاشتو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د اسلام آباد په یو هوټل کې جرمني ته د لیږد په تمه ده، د جمعې په ورځ د اګست 4 یې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه از دراز
له بعد مرغه پرون له ماسپښین 2 بجو راوسته د خپل ورور هیڅ احوال نه لرو. ډېر اندېښمن یو، قسم په خدای نه مو پرون شپه او نه نن ډوډۍ خوړلې، آن له کوټې نه وتلې. سلو کسانو تمو زنګونه ووهل، د جی آی زد اړوندو کسانو سره مو اړیکه ونیوله. خپل هوټل خبر دی، څو ځایونو ته مو ایمیلونه واستول، خو له بعد مرغه هیڅ احوال ورنسته.
د
جرمني یو شمېر نور کیس لرونکي چې د اسلام آباد په نورو هوټلونو او میلمستونونو کې موسیقي وي، پاکستانی پولیسو له دې ځایونو هم یو شمېر افغان کډوال نیولي او ځان سره یې وړي دي. د دوی له ډلې یو تن چې وینو غوښتل نومې په راپور کې چې ازادي راډیو ته وویل، هغه هوټل کې چې دی اوسیږي 15 افغاني کورنۍ جرمني ته د لیک په تمه دي. د زیاته کړه چې د پنجشنبې په ورځ د اګست 4 پاکستانی پولیسو په هوټل چاپه ووهله او هڅه یې کوله چې ټولې افغاني کورنۍ ونیسي او له ځانه سره یوسي، خو د هوټل د مسؤول د مداخلې په نتیجه کې یوازې یو شمېر کډوال د اسنادو د کتلو په پلمه له ځانه سره یوړل. چې په خبره یې تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
پلمه یې وکړه چې اسناد یې ګورو، د هوټل مسؤول هم ورسره لاړ څو هغوی بل ځای ته انتقال نه کړي، خو له بده مرغه د هوټل مسؤول هم څه ونه شول کړی. هغوی هلته تم کړي وو او مسؤول یې بېرته راستون کړ. شپه یې هلته تېره کړه او تر اوسه یې له حاله خبر نه یو. جی آی زد د معلوماتو له مخې هغوی کم ته لېږدولي، هغه ځای چې بایومیټریک کېږي او د دوی د شړلو پرېکړه کېږي.
اسلام آباد کې د جرمني او بلکې سلرون کې چې د همو غوښتل نومې پر راپور کې چې ازادي رادیو ته وویل:
درې کسان لمنګ په ولي دي، یو شپه ورځ وا درکه معلوم نه ده. جاجت سي ام ال کو او موږ په جریان کې استو، جریان دغه رسلته مو شمون په دې ورځ کې او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو. د موږ پاسپورتونه یې زه ټول را نافستې دي، موږ ته وای جاجت ته ته اجازه درکو یې نه نسته ده.
د افغان کډوال وای چې د پاکستان پولیسو ته چلند سخت اندېښمن کړی دي. د راپورونو له مخې 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیکس په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 الوتنو کې دغه هیواد ته ولېږدول شي. په د ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2025 د اپریل په 14 له اسلام آباد څخه د جرمني لایپزیګ ښار ته وشوه، 130 افغان کډوال دغه هیواد ته ولېږدول شول. په تېرو شاوخوا 4 کلونو کې له پاکستان سربېره له څو نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغان کډوال جرمني ته لېږدول شوي دي. د جرمني ولتم زونتا ګورسپړې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې تر اوسه 15500 له خطر سره مخ افغان کډوال له پاکستان څخه جرمني ته لېږدولې دي. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې د معلوماتو له مخې د 2024 تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر نږدې 422000 ته رسیدلی دی.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر په دې نظر دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر یو تفاهم وروسته باید افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي.
داخل کې مونږ کوم امکانات لرو خپل د افغان حکومت د دوی د پاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سرحد دي د هر برنامه چې لري ګواسي باید دوی خو سفیران لري، دننه په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته دی، روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروگرام تر سره شي دا چې خلک د سپاچې شي او دوی خپل د هغه امکانات نن چې د دومره کلونو کې د پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړي دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي د دې مدیریت زما باور دسته چې ډېر اسانه کار نه دی د ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا درې میلیونه څلور میلیونه دوی په درې میاشتو کې او شپږ میاشتو کې وباسي زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي بل مشکل نه حل کړي.
له ښاغلي اتمر څخه په مننه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه افغانستان ته د سنو شویو شوزو انجونو ژوند ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د څنګه په یو راپور کې ویل دي چې له ایران او پاکستان داسې میرمنې او انجونې هم افغانستان ته بیرته استول شوې دي چې په خپل هیواد کې کله د ژوند تجربه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې
پردي کور کې دلته اوسېږو کراتم نه وسلري
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوې افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وایي له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلتیا پرته د بېوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وایي چې ټول عمر یې په پاکستان کې تیر شوی. شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپل هیواد ته په زور ستنه کړل شوې. د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونې او ټوله کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. د ازادي راډیو ته وویل
موږ دا مشکلات هورې ته نه راغلي وو. چا پوښتنه کړې دي مجبور کراته اونجا کار ملاوېږي چې زموږ سامان چې کار وکړي بس بې وسه بې مجبور دلته پراته وو. درې مې لور باندې واده دي او درې مې پاتې دي بس دی نو دوه لس کال یو دی اته کال یو دی نه نه دا دغه دینی کتاب
تازاد ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوي ښځې او نجونې د بېوزلۍ کم عمره ودونو تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یون وومن د اګست په ومه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړي چې له ایران او پاکستانه دا ستني سوي ښځې او نجونې ډېری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه زیانګالې ښځې او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هیواد ته چې له لوړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنېږي له ډېرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی په عزت د خپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو ترڅو دوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندوی کارکوونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یون وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي سوي او آن نسي کولی د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی. هغه ناورین چې د لسیزو جګړو بېوصلۍ او طبیعي پېښو له امله رامنځته سوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو ښځینه بشري کارکوونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیونو زیات بې اسناده افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه سویو افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه او له پاکستانه د ستانه سویو سمه نیمایي برخه بیا ښځې جوړوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
د ارمنستان و ازربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ټرمپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیکې اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 20 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوي چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته ورشي، تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولی شئ، د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او همدارس د ازادي راډیو ونیسې خپرونې موندلی شئ. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه په الاسکا کې خبرې وکړي. دا سرمشریزه به دې ته لاره هواره کړي چې د اوکراین جګړه ودرېشي. په دې اړه مې په مسکو کې د پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جان باز څخه چې د روسیې چاري چاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه او هم داسې یو لوی ناورین جګړه کانفلیکټ تاسو شورت وای چې د روسیې او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسیدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دا کانفلیکټ حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیه او هم زیلینسکی د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کانفلیکټ او دا لانجه، دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو دپاره. او په دې کتنه کې به کېدی شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کېدی شي د دې اوازه شته دواړو خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو دخوا کنټرولېږي وایي چې کېدی شي مثلا هوایي بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبره دا ده چې کنفلیکت به څنګه حلېږي.
جان باز صاحب وبخشه، همدغه سوال اصلا مهمه دی. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه ترسره شي، د ټرمپ، زلنسکي او پوتین ترمنځ او کنه. خو دا واضح شوی ده چې پوتین او ټرمپ سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپلو خبرو په پای کې وکړ چې دا ستونزه به څرنګه هواری شي که چیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواری لار به سي.
او بالکل، ما هم مفتي چې خپل رئیس باندې کول مو ولې شي کې دی. که اوس راشو مستقیما تاسو د پښتنې ته زه فکر کوم کاغلی شبر چې په اصولو کې به دې ته زړه ښه شي، یعنی سیاستن چې دغه معضله ورته یو سیاسي د یوې سیاسي لارې یا کړنلارې پیل شروع کیږي، اصل خمد بهتره وایم، یعنی د دې دغه حل دپاره هغه اساسات ټاکل کیږي یا معلومیږي. نو خپله کنفلیکټ خو ډېر پیچلی دی، تاسو پوهیږئ، تاسو یې ترکیبه وایي. روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی، لاس په سر شوی نه دی. او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی، هغه دا چې روسیه سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو او په ډېرو مصارفو بېل شکه، اما برلاسی لري په د جګړې په ډګر کې. دا یې دوا. درېیمه دا چې د اروپا موزیګیري هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده، مخصوصا د آلمان او د فرانسې پدې او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه
او بخشې. یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي ممکن نتیجه ورنه کړي؟
خو دغه د شوز د اروپا په نوم اساسه تو خپل اوکراین دلته ګډون کوي. اوکراین دغه څو ورځې ډېرې داسې انتنسیو یا مکررې خبرې اترې کوي اروپایانو سره، آلمانانو سره، فرانسویانو سره، انګلیسانو سره. یعنی د هغوی دریځ به د زیلینسکي د خواباندي کي په دغه کتنه کې کار احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي او دا خپل دریځ به خامخا ترامپ ته رسوي. اروپایان هم غږېږي ترامپ سره. او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي، هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي، په یو ترتیب چې بیا دغه خبره د ګرمې جګړې ته لاړه نه شي. اما روسیه پوهېږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسمن داخل شي اوکراین ته، چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي، هغه ټوله یوه معنا لري او دا معاملې ته کاملا تغییر ورکوي. دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیه محدودیږي خپل په فعالیتو کې. خو خبره دا ده چې یو شی چې اوس جالبه ده، هغه ده چې روسیه د هغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را لاس په سر شوی دی. مخکې به ویلې چې دا غیر قانوني دی، ولسمشر دی. یعنی په یو شی کې د روسیې د لوري دغه انعطاف یې ورته وایي یا عقب نشینی ورته وایي شاپک دا لیدل کیږي. نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللې ده، علاقه مند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کړي، کېدای شي نوی داسې یو تشکیل به راجوړوي د خپل اردو، هغې دپاره هم یو ساه اخیستنه روسیې ته هم په کار فکر کوم. داسې تحلیلي سړی ده او وضعیت په مجموع کې د سیاسینو له خولې د دوی نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یوه ساه واخلي. اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي فکر نه کوم.
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري؟
یعنی خو ګورئ، هر ماجرا او هر معرکه په یو ترتیب شروع کیږي، په یو ترتیب ختمیږي. اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلور ولایتونو چې وایي ځمکني واقعیتونه دي او جمع دا چې د اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې او خارجي به اساطیر به دلته نه راځي، نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیري
وبخښي؟ په همدې برخه کې یو ډول څورته ګورو. ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناټو غړیتوب نه اخلي، ډېر واضح دا خبره کړې ده. د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او ماسکاو سره اخر هم ژغه دي. پاته دا شول چې د څلور ولایت روسان له دوی سره څه کوي، نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو.
نو کېدای شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسي.
خب دا خبره ده، دلته سړی چې هغه تاسو معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې دی کنه. اوس دا څلور ولایته ښه، دوه ولایته خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي، هغه یو دنیسکي خرګوټي پاتې دي، مثلا لوهانسک مطلق د کنټرول لاندې دي، دنیسکي یو څو منطقې پاتې دي، د سن یو دوه درې کوچنی شبه جزیره د کریمیا مطلق د کنټرول لاندې ده، خرسون او زاپاروژیا دا هغه ولایتونه دي چې نیمایی نیمایی د کنټرول لاندې دي، او هلته ډېر ستراتیژیک مراکز دي لکه د اتومي سټیشن او داسې نور، د سیند غاړه د دنیپر هم ډېر ستراتیژیک ارزښت لري. په دغو مسایلو کې مجموع کې خبری اتری کیگی او دغل تبا دغا انتاف شتاس ورتوائی اغا چنه چه ورتوائی چنه و حل با پا دغا مسائلو کیگی چن دغا خط کم زکی را کشی طول دغا زور با پا دغا مسائلو سیگی خواهره شبر. نو دا بیا هم وایم چه سمه ده دا خو با یا پروتوکولی تشریفاتی جلسه وشی و نوشی حتا ده تزلینسکیم پکی نوشیگی، اما دا د کړکیچ پای نه دی. زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي، او په دغه ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کنفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي،
یعنی لږ تر لږه کړکیچ به راکم نه شي.
کېدای شي تر شما مخکې مو وویل چې یعنې دواړو خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدای شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کمښت راشي.
جنبا صاحب ډېره مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته جامه سکوچه مجاز نه ولایت د ما نظر خدا غدا سي رپاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سدې کرله یا هغه حاصلات ورنکي، دا د دې د نه پوهوي له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا چې دغه خلکو ته سي کوم خلک کروندګر دي دوست باید پوهاوی ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دې کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډیر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانان ته سلامونه نیکېلې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه څورونو تر څو وخته به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شروع ته مشتر کړې په مهاجرت. دا د چا د لاس؟ دا زموږ خپل د لاس. چې یو سړی راسي هغه تر شا ودرېدو، شل کاله په غراله تر شا ودرېدو، هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارج عشق او عشرت کې. دلته غریبانان بریان د غریبانان او چې په سنگر کې بمړ کېده او به بیا نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کېږي. هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره و برته پنځه کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت یې زوري، بیا بل حکومت چې راشي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کړي ولاړ شي بل کښې ورته. نو زما پیغام د افغانانو ته چې راځئ نور د چا پسې نو ټولو غریبانان ورون ته پیغام دا دی چې د چا پسې مز دغه لنډغرو پسې چې موږ لاړ نو قسم په خدای که مخته ولاړ شي بریا زموږ د پسنګر کې موږ ورته ناست یو جنګ موږ ټوله ګوله سبا چې کامیاب وسوله بله دې نه پېژني ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري.
دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه او پنځه غریبانه پاتېږي، بیا به نور ظلم پر کوي. خو زه خپل په ورونو ظلم مه کوي پر دغه افغانانو چې پاتې عسکر پاتې دی، ورور غولی یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی، ظلم پر غریب مه کوه، غریب نه دی ملامت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.